د ماسپخین 2 بجې دی زموږ غاغله آزادې رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو د آزادې رادیو دا یو سات خبرونه د دازما حق د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونه قربانه ملالې بشیر ده. خلمړی په مکرې د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د نړیوالو کړکیچونو ډله یا آی سی جی وای طالبان چې تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا منځوي شوي هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. آی سی جی په یو راپور کې چې نن یې خپور کړ دا مسله چې د چین، پاکستان او ایران په څیر د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره څه ډول تعامل کوي څېړلې. د دې بروکسل میشتې ډلې څېړونکی ابراهیم باهیس وای د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نه لري. د ښاغلي باهیس په وینا د دې نفوذ په نتیجه کې کیدای شي د ښځو او نجونو په ګډون د زیانګالو افغانانو د ژوند په شرایطو کې د پام وړ ښېګڼه راشي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د ابتکار تر عنوان لاندې د یو کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل په لټه کې دی او له هیڅ لوري سره تقابل او ټکر نه غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سکال پلان لري چې په افغانستان کې سلګونه زره ماشومانو او د ټولنې غړو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه افغانستان د نړۍ هغه هیواد بللی چې تر ټولو ډېرې وسلې پکې دي. یونیسف ویلي په روان 2024 کال کې به 3,600,000 ماشومانو او عامو خلکو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو پوه شي چې څنګه کولی شي له جګړو پاتې د چاودیدونکو وسیلو له مرګ ژوبلې ځان وژغوري. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د لړم د میاشتې په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له 302 برخه کې ناچاودي توکي او ماینونه شته او هره میاشت 60 تنه چې ډیری ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له کبله یا مري یا معلولیږي. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو د ادارې لخوا خپور شو راغلی چې د کابینې په پرونۍ غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه څو له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د راپورونو له مخې تیر کال څه باندې 850 افغان بندیان د ایران لخوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د سلوغې په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې د ایران د قضا چارواکو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له پلاوي سره د بندیانو د انتقال په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی ده چې په ایران کې شاوخوا 5,000 او په پاکستان کې شاوخوا 6,000 افغان کډوال په محبسونو کې دي. د پاکستان قضا خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګون مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لس کاله بند محکوم کړل. محکمې دوی د دولت د محرمو اسنادو په افشا کولو مجرم وپیژندل. د تحریک انصاف ګون ویان سلفقار بخاري وایي چې د محکمې حکم نن د راولپنډۍ په یو محبس کې اعلان شو. چارواکي وایي چې عمران خان او ګوندي مرستیال یې شاه محمود قریشي کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. دا حکم د عمران خان لپاره چې د 2020 کال په اپریل میاشت کې د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې لواکل لري شو او اوس مهال د فساد په یو قضیه کې د حبس درې کلنه دوره تیروي یو بل سیاسي ضربه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري په 8 عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان د فساد د قضیې په خاطر په دې انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شوی دی او متحدو ایالاتونو د خپلو هغو دریو سرتیرو نومونه اعلان کړل چې د یکشنبې په ورځ په اردن کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي او واشنګټن یې پړه پر ایران پلوه وسلوالو اچولې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کلن کینیډي لادون ساندرز دی. یو بل سرتیری 46 کلن ویلیام جیروم ریورز او دریم نوم د میرمن بریونا الکساندریا موفیټ دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حملې غچ به واخلي. غون ویلی چې په دې برید کې د تهران پلاوی کتایب حزب الله ډلې د لاس نښې ښکاري. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړه چې ویلي و د دې بې پیلوټه الوتکې د برید له تنظیمونکو سره به حساب کتاب وکړي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او د بهرنیو چارو وزارت یې دا تورونه بې بنسټه بللي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق د تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو قانون نور نه عملي کیږي او طالبانو د شوزو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی دی. ورسته له هغه چې په 2018 کال کې طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، د راپورونو له مخې په سیستماتیک توګه هغه بندیان خوشې کړل چې ډیری یې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تور محکوم سوي ول. طالبانو په دې اړه څه ځواب ویلی دی؟ افغان شدی دې ستونزې ته څه حل وړاندیز کوي؟ نن په دازما حق دې خپرونه کې پر دې موضوع باندې لخپل میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو نظر یا پوښتنه لرئ، د واتس اپ پر دغه شمیره باندې تاسو کولی سئ چې موږ ته په غږیزه بڼه باندې خپل پیغام راولېږئ، او همداراز تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ، او که خبرې نسئ کولی هماغه مهال چې تاسو راته زنګ وهلی وي موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو او ستاسو نظر یا پوښتنه به واخلو. د واتس اپ شمیره به اول درته ووایم او بیا به وروسته د تلیفون شمیرې درته ووایم. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو خپل پیغام پرېښودلی سئ غږیز 00420221120401. او که تاسو غواړئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ بیرته زنګ درته ووهو، پر دغه شمیره باندې کولای سئ چې زنګ ووهئ 00420221120501. او د دې تر څنګ بل شمیره هم درته اعلانوم، پر دې شمیره هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو 00420221120401. اوس هم ګورو چې زموږ د دې خپرونې میلمنې له موږ سره وصل سوي دي له سټوډیو سره که څنګه. فکر کوم چې تر اوسه پورې زموږ میلمنې له سټوډیو سره نه دي وصل سوي. اوریدونکو او لیدونکو، موږ به ډېر ژر له خپلو میلمنو سره هڅه وکړو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي او خبرې ورسره پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې نن اغلې شبنم ناصری، اغلې انارګله زیرک، اغلې صبرینا حمیدی او څارنواله جهلوه په دې خپرونه کې به دوی له موږ سره خبرې کوي. اوس هم ګورم چې کومه میلمنه خو به له موږ سره وصل سوي وي که نه. فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ نه توانېدلی چې له دوی سره تماس قائم کړو او ګورو چې دوی له موږ سره وصل سي. اوریدونکو، پر همدې موضوع باندې موږ ستاسو ژغونه هم راټول کړي دي، د هغو اوریدونکو پیغامونه چې له موږ سره پر همدې موضوع باندې چې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالي څه ډول له منځه وړل کېدای سي، آیا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځې په افغانستان کې عدالت ترلاسه کوي که څنګه، پر دې موضوع باندې اول به وګورو چې که
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو اونیزه خپرونه روانه ده. تاسو د خپرونه په ژوندۍ بڼه په تصویري توګه د ازادي رادیو پر فیسبوک او همدارس یوټیوب پانو باندې هم ویني. که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې چې آیا لکورنی تاوتریخوالی سره مخامخ افغان ښځې عدالت ترلاسه کوي او څنګه ممکنه ده چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، پر دې موضوعاتو باندې که تاسو له موږ سره خپل نظر شریکوئ یا هم کومې کیسې ستاسو سره وي چې تاسو اورېدلې وي په خپلو کلیو کې او بانډو کې، هغه هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره شریکې کړئ، او په دې اړه باندې که تاسو کومې حل لارې وینئ هم به موږ تاسو ته غوږ ونیسو. تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې پر همدې موضوع باندې ما تاسو ته لیکل کړي دي، تاسو کولای سئ چې تر هغه لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ یا دغه د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه چې تاسو پرانیزئ موږ تاسو ته همالته لایو یو آنلاین یو، تاسو کولی سئ چې تر هغه پوسټ لاندې هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ، زه به یې په دې خپرونه کې ستاسو تبصرې شاملې کړم. اوس هم له موږ سره آغلې انارګل ځیرک وصل شوې ده. مننه ډېره آغلې ځیرک چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه دغه وکړم چې که تاسو د خپلو هغه ځایو چې تاسو ورته ورغلي یاست په افغانستان کې دننه یا په خپل کلي کې او شاوخوا د تاوتریخوالی کومې کیسې چې تاسو اورېدلې دي یا مو لیدلې دي په دې اړه باندې که تاسو موږ ته وایست او دغه زموږ اورېدونکو ته وایست چې تاوتریخوالی څه معنا لري د ښځو پر وړاندې.
بسم الله الرحمن الرحیم، په اول قدم کې سلام تاسو ته، بیا د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکې له وړاندې کوم. دا خو بهتره په دې ټولو پیږي او دا ټولو ته معلومات ساتي تاوتریخوالی په یو کور کې د څه شي له امله پیدا کیږي او د پخوا پرتلې نه چې موږ اوس پرتل کو د فیلی شرایط او سره پرتل کو د اوس تاوتریخوالی زیات شوی کم شوی نه ده د ښځو په باره کې. په اول قدم کې خو یو خو بیکاری په اوج رسیدلی، چیرته چې بیکاری حتمان په هماغه کور کې تاوتریخوالی او خشونت زیات وي، ولې په دې هر څوک فامیل لري اولادونه لري او د کور مسؤلیت یو نارینه ته ور په غاړه ده. په دغه فیلي شرایط کې موږ نارینه او زنانه ټول بیکاره دي، نو هغه تقاضا وي چې موږ خوندې لري یا مثلا د دوی ماشومان لري د دوی کورنۍ لري، هغه خواسته د دوی هغه خواهشات نه برآورده کیږي، نو دا خپله د کور لپاره او د ښځو لپاره یو خشونت ده. دا یو نوې خوشونه ده مثلا د ښځو لپاره، ولی په دې سبا د وسنۍ شرایط کې د فیلي شرایط کې بیکاری په هاوج رسیدلې. مثلا بعضی ښځې دې زیاتر د خپل استحقاق نه زیاتر تقاضا ولري، بعضی ښځې دې غواړي چې هغه روزمره خپل مشکلات حل کړي، حتی د خلکو هغه روزمره مشکلات هم نه برآورده کیږي نه حل کیږي. د خپل په کورو کې په فامیلو کې د ښځو خاوند په منځ مثلا د مور او زوی په منځ د پوره فامیل کې د خپل خشونت ده، یعنی ټول فامیلونه د خشونت سره اخته دي او ورځ تر بله خشونت زیاتیږي د ښځو خاطر او زیاتیږي او کمیږي نه.
اغلی ځیرک ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، تاسو که د هغو ښځو په اړه باندې راته وایست چې خپل نسی کولای چې کوم مسلک یې درلود یا لوستی وي یا یې کولای سوی چې وظیفه ته باندې ولري، تاسو د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، د دغو ښځو ستونزې وروسته له هغه څومره ډېرې سوي دي چې د ښځو پر وظیفه باندې یا د دوی پر کار یا پر دندو باندې بندیز ولګېدي په غیر دولتي موسسو کې، او دغه تاثیرات چې په لیرو پرتو سیمو کې هغه ښځې دي پر هغو باندې څه تاثیر وسو او د دې په نتیجه کې ستاسو په نظر تاوتریخوالی څومره زیات شوی دی؟
د ما په نظر زه خو سامالن په ژوندۍ بڼه په خپلو سترګو وینم او ګرځم. مثلا اول زه صرف د پکتیا په باره کې به تاسو ته وغږېږم. پکتیا چې دا څوارلس ولسوالۍ لري، زه د ټولو ولسوالۍ ته تګونه کوم ځم، یعنی د هر د لرې پرتو ولسوالیو نه مثلا موږ بعضې جنکیانې وي بعضې ښځې وي چې هغو تعلیمونه کړي وو دغلته په داخل د مرکز کې، دوی وظیفه لرله د غیر دولتي موسساتو سره دوی کار کول، بس یو مقدار معاش یې اخیسته، هغه د دوی فامیلونه څه په ولسوالۍ کې وو، دوی دغه خپل معاش به یې دلته واخیست، هلته به د خپل فامیل ته به دوی یو نفقه برابروله. او په د اوسنۍ شرایطو کې د امارات کې چې دغه موږ خوندې بعضې د غیر دولتي موسساتو نه د کار مخنیوی د دوی سوی دوی کارو ته نه ځي وظیفې ته نه ځي، نو هماغه فامیلن ټول په ستونزه اخته ده. دوی ته اته رواني تکلیف پېښ شوی، تاسو باور په خدای وکړئ چې موږ یوه زنانه اوس هغه خپل هم کونډه وو بسته فامیل د غیب سي وو د ټول خپل فامیل ته نفقه برابرول، هغه اوس دغه مشکلاتو له وجې نه په کور کې ناسته، ته باور خدایو که ساغه د ډیر تشویش نه فلسه وای دا یعنی نن زه دیغه پښتنه ته تللم بس هغه څه پرونو رونو یې زړل سخپلې وکونډه وو د ټول فامیل سرپرستی دی ته ورپغاړه وو او د بل بدبختانه صدای په اوسنۍ شرایط کې د بخونم فلسه یعنی د ټول د تشویشاتونه یې موږ هغه خوندې سو وظیفه کوله خپل فامیل خپل بچانه ته ګوله مړی برابرول او نفقه یې برابرول هغه وو ټول په کورو کې ناسي ټول د روحي تکلیف سره مخامخ دي یعنی ټول پلاسیکی که یو یا دو خوی نور طول پا دقا مرزو باندی اخته دی یعنی در دیر غد ظلم دی مگه دی خوندو پا اکلا دی مگه دی آقا خوندو سی آقا کوندی دی خپل دی فامیل سرپرسی که ولا یعنی باید دقا رکم مشکلات یا دقا ستونز باید یو دی حل لاره پیدا سی دقا مشکلاتو باید مخوانی ولسی یعنی تر سه وقت پوری د دوی هغه اصلي هغه مشخص تاریخ د دوی نه ده معلوم تر دغه وخت پورې مثلا که گدایی ته وځي سرک ته وځي سوال کوي هغې ته یې نه پرېږدي مثلا بل کومک هم نشته ورسره اول مثلا دغه بعضې خوندې دي موږ دي بعضې کسان دي سي او ریاست ماجدین ته ځي یا مثلا پاملرنې ته ځي کوم دفتر څه مرستې کوي د غریبانانو یا د بېوزلو خلکو سره ته ورسې دغسې په ډګر ورته وایي چې تاسې ډېر خوړلی اوسې تاسې حق نه ده اوس د عمارات حق ده سه باید دغه مرستې او دغه کومکونه ټول دوی وکړي یعنې دا خلک څه شي وکړي خصوصا یې موږ هغه خوندې سي په فامیل کې بل سرپرست نه لري دی خپله د فامیل سرپرست دی څه شي وکړي خاورې وخوري ځانونه مړ کړي
مننه ډیره
یو سرنويش د دوی وټه کې سدوی په مغالاره لار سي او مغالاره تقیب کی
مننه غلې زیرک زبرت تاسو تر اعظم او ریدونکو تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زخ پرونه داز ما حق دی روانه ده اوس هم لمر سره د خبرونې دوهمه ملمنه غلې صبرینا حمیدی وصل سوی ده موږ به اوریدونکو هم په دې خبرونه کې را اخلو خو تر هغه مخکې به له غلې حمیدی څخه پښتنه وکم غلې حمیدی تاسو ته شرغلاست وایم او ډیر مننه چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي له تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې که تاسو په دې برخه کې موږ ته څو خبرې وکړي تاو تریخوالی پا کمو بانو باندی که دایسی دیر خلق پا دیه باوروی شاید چه یوازی فیزیکی تاو تریخوالی موجود دی اما استاس پا نظر تاو تریخوالی نور کمی بانی لری
تاس تا دخبرون اوریدون که ملمنو تا سلامون اونی کیلی واقعا تاس واقع موضوع رو هم غرل دا چه خصوصا پا دیرو جغرافیو که خب افغانستان که میرمن پر دراز راست تاو تریخوالی سرم خامخ دی که تاو تریخوالی تعریف تا منگوار شد تعریف نیم دا جواتیگی چه آغا کرنه چه پا آنان یا پراتیون کی که دیو چه روح و روان جسم جنسیت تا ساده موزیانو رسی آغا منگا تاو تریخوالی بلو او تاو تریخوالی پا مختلف آنواه ده روحی تاو تریخوالی ده فیزیکی ده اقتصادی ده سیستماتیک ده طولانیز ده ام دارنګ جنسی تاوتریخواله لرو منګه جنسیتی تاوتریخواله لرو چې دا غومده انواو دي د دې ترڅنګ نور انواو هم شته چې میرمنې دا غي سره هم په کورنی ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې نو هم په تاسو رسمي ژوند کې او سیاسي ژوند کې هغه خپل ور سره مخامخ وي خو اوسنی حالت تک موږ وګورو په سیستماتیک شکل البته توپیری چلند میرمنو سره دا خپل اته د تاریخوال نمنګ دا لور تعریفوي شو مونږه کوم مسلکونو ته او قوانینو ته نړیوال اسناد ته وګورو دا یو نو شکنجه ده هغه نو شکنجه چې پراته ده اشخاص نه د غي کورنۍ ته د غي راتلونکي نسلونو ته د صدمه او زیان رسوي او په مونږه وګورو چې د دولتي اراکینو د خوا چې هغه عمل په توپیری شکل باندې د جنسیت پر بنا یا مثلا د قوم پر بنا یا د ژبې پر بنا یا د نژاد پر بنا د یو قشر په وړاندې ترسره کیږي هغه ته مونږ د اتاکه اوس مونږ وی دغه ناوې ته مونږ جنسیتي اپارتاید مونږ ویلی شو ځکه دا جنسیتي تعبیس دی او په سیاستونو کې دا رقم کړنې په توپیری چلندونه په پالیسیو کې داسې مسایلو ته ځای ورکول په قوانینو کې په تقنیني اسنادو کې سره د دې چې موږ اوس دا مسایل دا شیان لرم نه ځکه اوس فقط ما یو کتاب دی چې هغه ته رجوع کیږي په هغه باندې استناد کیږي نه هغه د اسلام حقوقي نظام ته کتل کیږي نه موږ هغه مداولو قوانین ته ګورو نه هغه نړیوال اسناد چې افغانستان هغه ته ژمنو هغه اوس یو ملک د عمل د دولت نه دي ځکه دولت خو موږ نه شو ویل د یا کمی ډلې د چار فرمان وزکې اروکم چې وزکې دا غ فرمان او مواساس او بنسټ او استناد نه دی مانو ځکه منبع د اخص قوانینو د تقنینی اسنادو فار جغرافیه کې معلومه ده چې د افغانستان جغرافیه کې اسلامی اساسات او شریعت د غینه ورسته قوانین دي او منل شوی عرف او عادت دي چې موږ ګورو چې اوس دې ته یو تم نه کتل کیږي فقط کوم تصمیم چې نیول کیږي هغه تصمیم د مصلحتونو پر بنا نیول کیږي د خوانه اجتا پر بنا نیول کیږي او د میرمن سره د څه چلن روان دي چې هغه هغه پرته د دې چې هغه خپل د اساسي حقوقونه نه اوس محرومي د پراتلن کې چې هم د هیواد راتلن کې ته هم د رادو راتلن کې ته هم راتلن کې نسل ته زیات صدام او زیانې اوس ماړول دي چې دا به نه جبرانېدونکي دغه د دوو کال نه اضافه زیان چې میرمن ولیدو او میرمن زیانمن شولې او ناسه طبقه زیانمن شوله خصوصا هغه طبقه چې پروشت کې او هغه طبقه چې پر یو مرحله پورې دی مثلا ابتدایي زده کړې کړي وي بیا ثانوي زده کړې کړي وي او تا لوړې زده کړې کړي وي د خپل د اساسي حقوقو نه محروم دي لري پاتې دي د تعلیم درخو تر څنګ مثلا د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه د بیان د ازادۍ د حق نه د غږ پورته کولو نه تاسو د د تفرید حق نه عدالت د لاسرسي د حق نه د دغه قانونه چې هغه اساسي حقونه دي او یو د بل سره د یو زنجیر د کړې په شان باندې تړاو لري دا یو طبقه ده د ټولنې هغه عظیم قشر د دینه محرومه ده او نه د توجه کیږي نه ورته پاملرنه کیږي او ورس تر بلې دغه مشکلات دی باندې د زور او جبر په اساس باندې شدت پیدا کوي نه د قوانینو په اساس نه د احکامو په اساس او نه د حقوقي نظام په اساس او نه د اسلامي شریعت په اساس ځکه هلته هغه کړنې روانې دي چې دا ټول هم د اسلامي ارزښتونو سره هم د افغاني ارزښتونو سره هم د انساني ارزښتونو سره او هم د قانوني ارزښتونو سره دا ټول په مغایرت کې دي.
مننه غلی حمیدی زبرت تاسو تر ازم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونې ز خبرونه د ازمه حق تی روانه ده اوس هم د دینو اوریدونکو ژغونه را اخلو چې دوی کوم تفسیر لري یو اوریدونکو ستا مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلې ملالی بشیر خور سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته خدای پاک دې وکړي شبا تاسو له هدا تلمه د هلمند څخه
اتل صاحب وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو څنګه وهی تاسو د دې موضوع په اړه باندې کوم تفسیر لری ک پښتنه مهرباني وکړي
بلې خور جانې تفسیر هم لرم بیا به د خپل څه پښتنه وکم واکن ملالی بشیر خور اول خدای خون ته بیا به مر سلام واچوم خبره ده چې د خور د ملالی بشیر خور د اکثر خوند شي دي زمیر څخه ګلیمن دي چې معنا دا اورونه ولی مثال د ازمږ پر حق باندې را حکومت باندې ولی را شتنګار نکي اول خدای خوند ته دوام چي مشکله ادا کړی دي یعنی مژم په بار بار خورجان ست زر سنوي څخه د نور سنوي څخه خپل پر حکومت دغه ځخ کړی دي چې مثلا دلته یو بیوز کورنۍ د وس د کورنۍ سرپرست نه لري د کورنۍ سرپرستی او د بچانو سرپرستی د دې د غاړې ده نو مژ دای دا وریدون کې ما ځغه خورجان د لري سنوي ته مرزوانانو خپل حق ادا کړی دي مثال د خبرې د خوند ځخ متر وزاره سوال دي نو نور اخوا د چمیر وسکار نه کوي او خونه د دولت کار یعنی موږ د غوښتنې کړي د خوندې اکثره خورجان په برنامه کې وایي چې د ځوانان یا د خلک ولې موږ تر څنګ دریږي او بل را به سم موضوع ته خورجان شه د خواکان چې حقیقت خبره سره وکړو مسلمانۍ خبره سي شه د چاوال د سره څخه پیدا کیږي د بیبختی سره یعنی مثال د خبرې مخ دی په دې داسې د خورجان د تر ازمش کوم دی کې کاو غوري پات کور کې چې مثال د خبرې یو انجلې پیدا کیږي د کورنۍ غړي خوابه دی ویراولي الک نه دی راولي انجلې ده او دا د خدای پاک جل جلاله د طرفه ته دا یو غټ کې به زیر پدې خدای پاک د سلیث ناراضه کیږي او بل خورجان بل مشکل دا غري چې وس مثال د خبري شزه ده یو چاته وکول کیږي مثال د خبري د چا سره دوستي کیږي دا خور ته پښتنه نه کیږي دا لور ته پښتنه نه کیږي چې دا ځای تاسو خوښتي کې نه دی خوښ او د زوی ته د پښتنه کیږي لاس واري مرور پښتنه ځینې کې يم پلار پښتنه ځینې کې ام مور پښتنه ځینې کې چې زوی دا تاسو د ځای تاسو خوښتي مې دوستي ته لوګو کې نه ته لوګو یعنی دا یو پخ وي د لور د زوی تر مابین نومر په بار بار خپل چارواک څنګه غوښتنه کړي چې مثال د خبري هغه خوندې چې سرپرستی مثال د خبري د کورنۍ د دوی په غاړې باید د موسسو کارونه د غوري لا کې چې د خوندې خپل د بچانو په کا برابر کړي.
مننه ډیر اتل صاحب
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسې چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. لخپل ملمنو سره به خبرې کوو، خو تر هغه مخکې اوریدونکو زه غواړم چې تاسو ځینې غږونه راواخلو او د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه هم په دې خبرونه کې یو ځای کړو. لومړی به د یو شمېر اوریدونکو ژغونه واورو، بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
درخواده د پکتیکا ولایت مرکز خرینې اوسیدونکی یم. په دې اړه باندې زه ووایم چې میرمنې په پښتنو ټولنه کې اوس په دا اوس وخت کې دوی که کومه ستونزه ولري، که کورنۍ ته تریخوالی واوسي، که په ټولنه کې دوی مشکلات ولري، خوشنۍ سره دوی داسې امن خونې اوس نه لري چې خپل شکایت په آزاد ډول هغو ته وړاندې کړي. طبعا پخوا چې موږ لیدل یا موږ ورسره مخ کېدلو، مېرمنو چې به کومې ستونزې درلودلې هم حتما په دغه ټولنه کې داسې یو ځایونه دوی ته جوړ شوي ول. د امن خونې ډېرې وي ورته، مثلا دوی خپل غږ تر یو ځایه پورې رسول، هغه که ډېر اورېدل کېدل او یا نه اورېدل کېدل، خو مهمه دا ده چې د دوی غږ تلل، یو ځای ته رسېدل. خو په اوسنۍ ټولنه کې چې ما لیدلې دي یا ګورو موږ، ډېرې مېرمنې خپلې کورنۍ ستونزې هم نشي کولای بیرون وباسي، ځکه دوی داسې یو ځای نه لري، دوی داسې یو چا ته غږ نشي رسولای چې په دې باندې ډاډمنې واوسي، یو څوک د دوی غږ پورته کوي او یو څوک له دوی سره مرسته کوي. په خوشنۍ سره باید ووایم دوی هغه د مرستې لاس چې به مخکې ورته غځېدو، دوی هغه بیخي قطع بولي.
سلامونه درنښت. متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې د عدالت لپاره داسې یوه مرجع شتون نه لري چې هغوی هلته مراجعه وکړي او خپل شکایت یا غږ هلته ورسوي. د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي. د هیواد په کچه د ملاتړ سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو فعالانو رامنځته کړی و، اوس فعلا له منځه تللی دی، او د طالبانو حکومت د امن خونې تړلې دي چې موږ ګورو هغه خونې چې د تیر نظام په شلو کلونو کې رامنځته شوي وي، د میرمنو د حقونو د میرمنو د حقونو لپاره، او یا هم د هغه میرمنې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ ولې، هغه فعلي شرایط کې دا خونې ټولې تړلې دي. او فعلا موږ وینو چې کورنۍ هغه میرمنې یا هغه ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، داسې یوه مرجع متاسفانه شتون نه لري چې هغوی خپل شکایت هلته ورسوي. او موږ وینو چې دا میرمنې په کور کې تپل کیږي، دوی غږ تپل شوی دی، او داسې مرجع شتون نه لري. نو باید فعلي نظام یا فعلي حکومت په دې حس کې اوسي چې د میرمنو لپاره یو خوندي چاپیریال، د دوی د حقونو کله چې دوی د خپل حقونو د غوښتل لپاره شکایت کوي هلته شتون ولري، او د میرمنې په اسانۍ ډول سره وکول شي چې خپل غږ تر هغوی پورې ورسوي. او تر څنګ چې دی چې دا میرمنې یا د ښځې خپل غږ رسوي، باید دوی غږ ته رسیدګي وشي او د دوی د ستونزې حل شي، نه دا چې د دوی غږ دغسې چوپوسی او نور هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ اوسي. مننه.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی حمیدی، ستاسو څخه مې بل پښتنه د ستاسو په نظر څه باید وسی چې په ټولنه کې د شذو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم سي، د خلکو ذهنیت تغیر سي؟
البته د خلکو ذهنیت تغییر دو د لپاره بنیادی کار په دې معنی چې د کورنۍ ماحول نشرو، په ټولنیز ماحول کې، په رسمي ماحول کې، په سیستمونو کې، په پالیسیو کې، حتی په تعلیمي نصاب او تحصیلي نصاب کې مثبت تغییر رامنځته کول. دا سبب د دې کېږي چې د ښځو په وضعیت کې او د ښځو په وړاندې په کرکټر کې د تغییر شي، چې پوهاوی د دې یو عمده برخه ده. او د دې تر څنګ د میرمنو لپاره ملاتړي میکانیزمونه رامنځته کول، لکه څرنګه چې په خوا رامنځته وو یو څه ناڅه د میرمنو په وضعیت کې تغییر راغلی و، یو څه ناڅه د دې دپاره ذهنیت سازي شوې وه، بستر سازي شوې وه. سره د دې چې موږ ګورو چې مثلا د اسلام حقوقي نظام همدغه کړنې چې اوس د میرمنو په وړاندې روان دي، یا په کل کې به نه، البته استثنا به وي، ښه خلک به می به هم په کورني ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم. موږ اوس ګورو چې په دغه حاکمې ډلې تر منځ د میرمنو د حقونو په عقله باندې اختلاف د نظر موجود دی. ټول په یو نظر نه دي، ټول د دغه فعلي ډلې هغه د احکامو د فرامینو طرفدار نه دي. نو دغه کړنې او دا اقدامات کولی شي چې چېرته د میرمنو دپاره یو حمایتي او ملاتړیز میکانیزم موجود نه وي، د میرمنو په وضعیت کې تغییر نه راځي. او که په دولتي په همدغه حکومتي کچه باندې یا د حاکمو ډلو یا په سیاستونو کې میرمنو ته ځای ورنه کړل شي، د میرمنو په وضعیت کې تغییر نه راځي. په سیاستونو کې دا معنی چې پالیسیګانې، قوانین د دولت په حکومتدارۍ کې که میرمنو ته د فهم په اساس باندې، میرمنو ته د هغې د کمیت په اساس باندې توجه نشي، پاملرنه ونشي، د هغې د وضعیت د ښه کېدو دپاره لازم اقدامات ترسره نشي، لازم ارګانونه رامنځته نشي، په قوانینو کې د هغې جایګاه معلومه نشي، تثبیت نشي، نو طبعاً د میرمنو په وضعیت کې خو یو څه چې راځي اول په خط کې راځي، چې یو شی چې په خط کې موجود نه وي او د خط د عملي کېدو دپاره د هغې ته میکانیزمونه ضرورت دي، تګلارې ورته ضرورت دي. که چېرته اوس سرنګه چې موږ اورو مثلا دفاع مدافع وکیلانو په نوم کسان شته دی، خو که چېرته د یو میرمنو د ستونزې سره مخامخ کېږي، اول د هغې غږ نه اورېدل کېږي. که غږ یې واورېدل شي، د هغې په قسمت کې یعنی دا خبره هغه تصمیمونه د عدالت پر بنسټ باندې نه نیول کېږي. تصمیمونه اوس هم په داسې اساس باندې نیول کېږي چې هغې ته فقط یو کس چې مثلا هغه یو محافظ دی په لاره کې، یا د یو خوستي محافظ دی، یا حتی د کشف وظیفه نه لري، د کشف استعداد نه لري، تخصص نه لري، هغه کینی تصمیم نیسي. د هغې تصمیم فقط صرف هغه موقعیت کې چې هغه ناست دی، د هغه موقعیت د ناستې په اساس باندې هغه تصمیم نیسي، او خپل تصمیم ابلاغي، او که چا عملي نه کړلو هغې باندې نور فشار. او دغه رقم چې سیستمونه ړنګ شوي، دغه رقم چې غیر تخصصي کسان، غیر مسلکي کسان، د مخالف جنس کسان په موقعیتونو کې ناست دي، نو هلته به د میرمنو په وړاندې څه تصمیم ونیول شي، او د میرمنو د وضعیت ښه کېدلو دپاره یعنی چې فکرونه موږ او تاسو په رسنو کې اورو چې همدا ویل کېږي په جار جار باندې چې میرمنې مثلا د عربي سرپرسته میرمنو په رابطه باندې چې هغې مثلا خپله د کورنۍ نفقه واری وي، د کورنۍ امرار د معیشت دپاره هغې کار کولو، هغې د کورنۍ سرپرستي په غاړه لرله، د هغې د یوې کورنۍ هغه ټولو اولادونو ته مثلا یا دا چې د پنځو شپږو کسو روزنه او پالنه کوي هغې ته نه کتل کېږي، خو ترجیح دې ته ورکول کېږي چې هغه د نکاح وکړي، هغه د واده وکړي، څه کوي. یعنې په داسې الفاظو چې شاید د دوی همدغه خپل دریځ او خپل توانایي او ظرفیت بیان کړي، په داسې الفاظو باندې هغه مخاطب کوي چې سړی حیران پاتې کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په هغه څه میرمنو به څه تېرېږي، د هغه څه میرمنو په فامیلونو به څه تېرېږي، د هغې په اولادونو به څه تېرېږي. تاسو اوس ګورئ چې مثلا د سوالګره میرمنو تعداد مخ په زیاتېدو دی، شاید ګرافت د جرایمو هغه جرایم چې د ماشومانو په واسطه ترسره کېږي، د هغې ګراف مخ په لوړېدل دی، د کارګر اطفالو مخ ګراف مخ په لوړېدل باندې دی، او د دوی دپاره د دوی د وضعیت د ښه والي دپاره نه کوم خاصه پالیسي شته دی، نه کوم خاص اقدام شته دی. فقط هم څه چې د دوی په ذهن کې خصور کوي، سیستم ته نه کتل کېږي، امکاناتو ته نه کتل کېږي، دا ویل کېږي چې موږ دا کوو او دا نه کوو. او دا چې تر مخه څومره ورانی شوی دی، دغه ورانی یعنی د جګړو د افغانستان په وضعیت باندې څومره تاثیر اچول شوی دی، د هغې جبران لا په ځای پاتې شو. اوس دغسې اقدامات چې دا اوس ترسره کېږي، دا به زه فکر کوم چې په ډېر اوږدمهاله کې به نه جبرانېدونکي، او د دې جبران به ډېر مشکل وي چې میرمنې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، او دا صدمه او زیان په د هغې په خپله روح روان باندې په اوس مهال کې او په راتلونکي کې به څومره تاثیرات ولري، د هغې په اقتصادي وضعیت. ځکه ځان بسیاینه د یو میرمنې دپاره تنه د ځان لپاره هغه مطرح نه و، هغه د کورنۍ اقتصاد لپاره مطرح و، هغه د اولاد د راتلونکي لپاره مطرح و، د اولاد د روزنې لپاره مطرح و. او دا چې د نوو ځوانانو نه د حق اخیستل کېږي، خصوصا د اوناسه طبقې نه، خو اوناسه طبقه هم یو امیدواري لرله چې موږ تعلیم کوو، موږ تحصیل کوو، خپل د مستقبل لپاره هغې د یو برنامه لرله، یو پلان لرله. اوس خو بیخي دوی ناهیلي دي، او دغه ناهیلي توب شاید ځکه په ټولنه کې هلته عرفم هم داسې دی چې یو د نجلۍ نهایي سرنوشت او د یو مالک نهایي سرنوشت فقط د هغې د مدني حالت تغییر دی چې هغه د کوژده وکړي او واده دي وکړي. اوس خو دا خبره بیخي د 50% نه هم لوړه شوې ده چې نجونې مکتب نه وایي، تحصیل نه وایي. تاسو په رسنو کې ګورئ چې په دې باندې بحثونه روان دي. نو څه کوي؟ خو واده دي وکړي که نه؟ چې بې واده کوي هغه په کوم سرنوشت باندې اخته کېږي، یا د چا سره واده کوي، یا د هغې راتلونکي په سره هم هغې دپاره هېڅ نه کوم فکر شته دی، نه کومه توجه ورته شته دی، نه کومه پاملرنه ورته شته دی. نو وخت چې دغسې اقدامات نه وي، موږ به د دې راتلونکي ته خو ډېر شاید ټول خلک اندېښمن وي، خصوصا په اوناسه طبقه، خصوصا میندې، خصوصا ځوانان. دوی زیات هم خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، هم خپل د کورنۍ د راتلونکو غړو ته، او دا چې خپل د اساسي حقونو نه دی محروم پاتې شوي دي. څومره تعداد به د افغانستان نه وځي؟
مننه ډېر اغلی حمیدي.
په بهر کې د فتن دا امکانات نه لري چې دوی خپل د عقلو ته لاسرسی پیدا کړي، او ځان ته هغه طریقه د ژوند برابره کړي چې د دوی دپاره د یو مستقبله او روښانه راتلونکي تضمین وکړي.
مننه ډیر اغلی حمیدی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه دا زما حق دی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونې بل میلمنه اغلی څارنوال جلول موږ سره د سټوډیو سره وصل شوی ده. اغلی څارنوال، ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ او وخت مو وایستی. تاسو مخکې هم په دې خبرونه کې هم او وروسته په نور ځای کې هم اوریدلې دي چې شذې دغه شکایت کوي چې د دوی ژغ په د طالبانو په محاکمو کې نه اوریدل کیږي. او د دې تر مخکې په ازادي راډیو کې موږ دغه راپورونه هم درلودل چې شذو موږ ته ویل چې کله چې دوی هلته مراجعه کړې ده، په ډیری مواردو کې دوی ته ویل سوي دي چې د تاوتریخوالي، د کورنۍ تاوتریخوالي په مواردو کې چې دوی باید بیرته همغه کورنۍ ته ورسي چې دغه شذې ورڅخه شکایت کوي. اصلا خو د طالبانو د حکومت چارواکو بیا ویلي دي چې شذې کولای سي چې هر محکمه چې وي د طالبانو په حکومت کې، هغې محکمې ته چې دوی ورسي او هلته مراجعه وکړي او شکایت هلته ثبتولای سي. ستاسو په نظر آیا دغه کافي ده چې هر محکمه چې وي شذې ورتلای سي او شذې هلته شکایت ثبتولای سي، که ستاسو په نظر باید یو مشخص مرجع وي چې شذې ورسي او هلته که د دوی سره تاوتریخوالی کېږي، دوی له ظلم سره مخامخ وي، شکنجه وي، دوی باید هلته خپل شکایت ثبت کړای سي؟
ډېره زیاته مننه په لومړي سر کې. خو تاسو ته سلامونه او تاسو ته تعریف ټول اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هیلې وړاندې کوم. باندې سلامونه د ډېر ښه پوښتنو ته تاسو اشاره وکړله. دغه څه چې دوی په خپل ژبو وایي یا د پردې تر مخې وایي، داسې هېڅ هم نشته دی، ځکه د ښځو په حقونو باندې ډېر زیات ظلم شوی دی. د اول ورځ نه د دوی راتګ، کله چې امارات راغلل، نو په هماغه ورځ باندې د ښځو په حقوقو باندې پابندي ولګېدله. د هغه د جمعې څخه لومړنی د خشونت او تاوتریخوالی چې دی، د مکتبونو نه د منکرو بندول، دوی خپل د دې حق غوښتنه نه شي کولای چې آخر په څه وجه په څه لامل موږ د مکتب څخه، د تعلیق څخه موږ وروسته پاتې شولو. پانتونونه د هر نظانه دوی د سیاحت دپاره داسې یو پارک ته نه شي تللی، نورو وظیفو ته لاسرسی نه شي لرلی، ځکه دوی کې اکثره داسې زنانه دي چې د کور تر طرفانې دي، نارینه نه لري. آیا دوی به څه کوي؟ دوی به د یتیمان بچي په ښه طریقو باندې لویوي؟ دوی لپاره خو چې دوی رزق ته ضرورت دی، د دوی جامع ته ضرورت دی، د دوی تعلیم ته ضرورت دی. دوی چې دا خبره کوي چې بدون د محرم نه، هغه زنانه چې مثلا محرم ونه لري، واده شوي نه اوسي، هغه ځینې به څه کوي؟ دوی محرم د کومه کې ځان ته، یا هغه ښځینه چې کونډې شوي وي دوی محرم نه لري، نو دوی څنګه د محرم سره چې محرم د کومه کې ځان ته څنګه دوی لاړ شي ډېر خپل مشکل حل کړي؟ اما که باغ یې لري او محرم خو نشي کولای چې دوی ته سلیلي ساعته په زور کې کښېني، کوم وخت د دوی ضرورت پیدا کېږي چې دوی سره به محرم ملګری کېږي او دوی به ځي، ځکه دا محرم چې وي خو هغه هم د کور د رزق د کاغلی لپاره د خپل اولاد د سدګۍ په خاطر باندې یو څه دغه کوي. نو داسې هیڅ یو څه اداره نشته دی، ځکه د په جمهوریت وخت کې خو موږ خپله په همدغه قضایو باندې کار کوو. زنانه به راتللې خپل د کورنۍ سره چې کوم مشکلات لرل، د خاوند سره، د خواښې سره، د خسر سره، د لیور سره، نو یو مرجع موجوده وه چې د ښځو چارو ریاستونه وو، عدلي وو، قضایي ارګانونه وو. دوی به چې دی خپل شکایتونه دلته وړاندې کول او د دوی شکایتونو ته چې دی په ښه شکل لاسرسی کېدو. اما داسې اوس هېڅ هم نشته دی دوی لاړ شي او خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. نو د دوی سره چې کوم ظلم او نه تیری کېږي، نو هغه په خپل کورونو کې دوی هماغسې زغمي، ځکه د غږ پورته کولو ته مرجع نشته دی چې دوی وړاندې خپل شکایت ورته وړاندې کړي او هلته لاړ شي او د خپل حق غوښتنه وکړي.
مننه ډیره اغلی څارنوالې زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده. لکه تاسو چې اوریدل د څارنوال جلوه څخه د دوی په دې نظر د چې په اوسنی افغانستان کې چې د طالبانو تر حکومت لاندې خلک ژوند کوي، هلته د شوز پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او شدې داسې کوم مرجنه لري چې هلته ولاړ شي او عدالت ترلاسه کړي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د شوزو حقونه په بشپړ توګه تامین دي په افغانستان کې، او دوی دا ادعا هم کړی ده د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خونزاده په منسوب پیغام کې دا هم ادعا سوی ده چې د ویل چې په افغانستان کې د شوزو حقونه په بشپړ توګه ورکول سوی دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح ازادي راډیو ته په دې وروستیو کې وویل چې د جمهوریت پر وخت د قاضي القضات په ګډون د دوی ټولنې 15,000 غړي درلودل، چې هغه اوس د ویناله دندې لري سوي دي او پر ځای د د په خبره غیر مسلکي کسان ګمارل سوي دي. دی وایي چې د طالبانو حکومت لوی څارنوالي لمنځه وړی ده او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. د شاغلي سبحان مصباح ژغ به واورو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
تخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یو اسکی ملایان را وستل. قوانین چې د موږ ډیر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، دغه یې تعلیق حالت کې را وستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. لمر سره اغلی شبنم ناصری، انارګولا زیرک، صبرینا حمیدی او څارنوال جلوه ملمنی دی په دې خبرونه کې. ستاسو پیغامونه به هم وخت په وخت را اخلو او ستاسو نظرونه ته هم په دې خبرونه کې ځای ورکول. شذینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې پر فیسبوک باندې مش تخپل تفسیری پرېږدي. ستاسو نظر مش ته مهم دی. د اوریدونکو له تفسیرو څخه به ور واخلم. د افغانستان اسلامي او اصلاحي خوځښت په نوم باندې یو اوریدونکو پر فیسبوک باندې مش تلیکل دی چې دا هڅه د خپل غیر رسمي نظام د بقا او رسمیت موندلو په هله نتیجه نور کوي او دا یو نړیوال دستور دی چې نړۍ هغه هیوادونه په رسمیت پیژني چې خپل ملت یې په رسمیت وپیژني. د دې ترڅنګ یو بل تفسیر مشته یو بل اوریدونکو پریشه د لیکل دی چې یوازې خبره د امارات نه ده، بلکې د افغان بې سواده کورنۍ هم ده چې د شوزو څخه غلام یو مزدوري جوړی کړی دی، ځکه چې نه د ښځې حقوق او نه هم اسلامي او شرعي لار ورته معلومه ده. او دی وایي چې د تاوتریخوالي عمده لامل دا دی چې ښځې د شریعت او اسلام له نګاه څخه خپل حقونه نسي ترلاسه کولای. په دې اړه باندې به خبرو ته نور هم دوام ورکوو. اوس هم د یو شمیر نور اوریدونکو ژغونه به واورو او بیا به تر هغه وروسته خبرو ته دوام ورکوو.
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پریږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي، یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیچ قضیه گوری نه دیره خیلی دیچه تا مراجعه نکاوی چی مون مراجعه ما کدیمو خبری نمینیم کم قضیه چه برانده که راجی کیوینه دوتا چه اوگوتا کار شروعشی یا اوگو بانده کار وکا دی پا هیچ صورت بانده تا مشکل تا غاگی نمیسی.
اوریدونکو تاسو د یو شمیر شذینه اوریدونکو اندیشنې واورید چې دوی د طالبانو د حکومت هغه محکمو په اړه درلودې چې شذې ورته مراجعه کوي د تاریخوالي د قضیو په اړوند او د دوی په نظر په دغو محکمو کې شذو ته عدالت نه دی ورکول سوی. اوس هم اغلی ناصری ستاس څخه پوښتنه کوم، ستاس څخه زما پوښتنه دغه ده چې د په افغانستان کې داسې ادارې لکه د ښځو چارو وزارت چې وو یا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې وو او یا هم لوی څارنوالي چې هلته ښځو کولای سوای چې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي یا د زور زیاتي قضیه هلته وروړي شکایت و ثبت کړي او یا په نسبي توګه باندې یو عدالت ترلاسه کړي، د دغو نشتون څومره د ښځو په زیان تمام سوی دی؟ فکر کوم چې د اغلی ناصری رابطه یو ځل بیا هم له موږ سره قطع سوې ده. اغلی ځیرک، ستاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکم، ستاسو په نظر د داسې ادارو لکه د په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو د حقونو په او د دوی ته د عدالت رسولو په برخه کې جوړې سوي وي، د هغو ادارو نشتون د ښځو څومره په زیان تمام سوی دی؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړم، خو به تاسو ته یوه خبره وکړم، تاسو که رګېږئ تاسو خو بېغمه یې د تهدید لاندې نه یې، د ډار لاندې نه یې. زه یوه ماتل تاسو ته کوم، وایي ماهي ویلي اوس که ما په خوله کې اوبه نه وایي ما به ډېرې خبرې کړی. موږ خو متاسفانه دلته د هغه لاندې یو که نه، دوی د فشار او تهدید لاندې یو، هغه سپینې سپینې خبرې نه شو کوی. صحیح ده که زه مثلا د مخکې د جمهوریت په وخت حقوق بشر یا د ښځو چارو ریاست په باره کښې تاسو ته بعضې ټکې ته اشاره کوم. هغه هم دسې که ووایي چې سپا د هرې وایي دغه خپل چوکي او د خپل معاش لپاره ځانو ته کار کوله، خو اوس موږ د امارات نه نور هېڅ شی هم نه غواړو. دا ټوله دنیا ته دسې سفا معلومېږي لکه د پاینه کښې څه مخ ګوري. څه د ښځو حقوق اوس بېخي د پښو نه لاندې سوی ده. نه کوم کس مثلا موږ روغ حکومت یې ړنګ که دلته یې راوسته، دوی واکداران که حکومت یې دوی ته په لاس ورکړه، موږ د هغه کسانو نه تقاضا کوو چې دغه د خوندي حقوقو بېرته هغه موږ خوندو ته بېرته هغه خپل حقوق ورکړي. هغه کوم حقوق ته اسلام ورکړی، موږ هغه حقوق غواړو. نه د غریبانو حقوق غواړو، نه د حقوق بشر حقوق غواړو، نه د ښځو چارو ریاست غواړو. هغه حقوق واړو چې اسلام ورته راکړی، هغه حق حقوق دې ورکړي. انشاءالله چې هېڅ مشکل به نه وي، د خوند مشکل به هم حل شي، په وطن کښې به هم مشکلات حل شي، ستونزه به د خوند کمه شي او هر څوک به م خپل چوکاټ باندې روان وي. هر څوک چې دوی حکم کړی ده، موږ د یو ګروان ته لاس اچوو چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ بېرته هم هغه دغه هم چې پې ومنله دغه هم راوسه دلته په موږ باندې حاکمان کړه. اوس بېرته دغه خبره باید پې ومني. نه یې غواړو حقوق بشر هم نه غواړو، د ښځو چارو ریاست هم نه غواړو. خو هغه هغه روزمره ژوند چې قرآن کښې موږ ته راکړل سوی هغه د ښځو ته ورکړي. ګوره دا په کوم حدیث په کوم آیت کښې راغلی چې ښځه د سلیم حق نه لري، ښځه د صحت حق نه لري، مثلا ښځه د تفریح حق نه لري، ښځه د خپل د حق غوښتنې حق نه لري. دا موږ ته پیغمبر ویلي چې باید واده په خپله خوښه وشي، انتخاب چې په کور کې کېږي د ښځو او نر مشوره باید سره ګډ وي، باید د ښځو نظر ته باید احترام ډېر ولري. دوی خو ښځې بېخي دسې کلی شي نه، بس وخوره وچکه بس کور کې کښېنه، هلته د یوې خبرې اجازه نه لري چې وکړي. او دوی ته څه ګوري اوس فعلاً په ټولنه کښې هغه خوندې چې تعلیم یافته دي، هغه خوندې چې موږ روش کړی بس هغې ته خواستګار شي، د هغې شا ونیسي په زور په تهدید باندې، هغه ځان ته په نکاح کې که په وارې نه کې فامیل یې تهدیدوي، پلار یې تهدیدوي، خپل خپلوار یې تهدیدوي. دوی هم غواړي، دوی خپل اوس غواړي چې تعلیم یافته ښځې وکړي. آیا چې تاسې تعلیم یافته ښځې غواړئ، نو د دې د خوندو حق هم ولې د پښو نه لاندې کړی؟ موږ د هغو نه تا تقاضا کوو چې کوم کس موږ صلاحیت دوی ته په لاس ورکړه، بېرته دغه موږ حق په دوی باندې موږ ته راکړي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، مننه اغلی ځیرک. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حمیدی، ستاسو څخه هم دغه پوښتنه کوم، کله چې په یو ټولنه کې خلک حتی دغه ته قایل نه وي چې دواړه لور او زوی یو برابر دي، یو اولاد دي او د دوی حقونه هم یو شی دي، په هغه ټولنه کې څنګه موږ کولای سو چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو؟
البته دا یو تریخ حقیقت به ورته ووایم چې واقعا موږ په ټولنه کښې منل شوي دودونه دستورونه هم لرو او ناوړه دودونه هم لرو چې دا خپله د ناوړه دودونو یو برخه ده. واقعا د نجلۍ په پیدایښت سره خصوصا په لرو پرتو سیمو کښې او کورنۍ دغه کوم عرف چې عقل دی یا کوم فکر چې خلک دی چې زوی مور پلار ته اوږه ورکوي، زوی په راتلونکي کې د مور پلار د ژوند تضمین کوي، زوی د کورنۍ ته نفقه وري، په زوی باندې ډیره سرمایه ګذاریم کوي، حتی هغه تقسیم د وظایفو ته که وګورو د هلکانو کارونه هم په نجونو باندې کېږي، په کورنۍ چاپېریال کې د هلک تعلیم ته هم توجه زیاته کېږي. دا به په کل کې نه استثنا شته دی، البته په دې کې چې په کل کې به همدا رقم وي، خو بدبختانه اکثریت په همدغه شکل باندې دي چې دوی دغه عوامل سبب د دې کېږي چې د نجلۍ په پیدایښت باندې تاثر سرګندېږي، په کورنیو کې خفګان سرګندېږي. حتی د پښتنو په اصطلاح باندې چې د پیدایښت نه وي شروع شي او تر هغه حده پورې چې دا بیچاره ژوندۍ د راز راز ستونزو د راز راز زیانونو دا متضرره وي، دا قرباني هم په کورني ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم د دودو دستور د وجې او بالاخره هغه سیستمونو ته چې یو امیدواري موجود وي که زما حق نقص کېږي، زما حق نه خپلندې کېږي، یو سیستم او میکانیزم شته دی چې زه هغې ته مراجعه وکړم چې هغه هم شتونونه لري. نو ما مخکې هم دا څرګنده کړله، د دوی د ملاتړ دپاره هېڅ نوه کوم میکانیزم نه وي، ځکه دا تاسو که د فولکلور یو برخې ته مراجعه وکړئ، که هغه پښتو ادبیاتو ته منګرې شو، دري ادبیاتو ترې شو، دغه متلونه وګورئ، ضرب المثلونه وګورئ، دا عام اصطلاحات وګورئ، د ماشوم په وړاندې یعنې موږ به نه لیدلی چې ویلي چې چېرته د یو ظالم کس په وړاندې یا د جابر کس په وړاندې چا د ډب د کلمې نه استفاده کړي، خو د ماشومانو په وړاندې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي، مثلا په دري کې چې زنه به زنو کنده بود دیگر زنو باز به تبر زنو، همدغسې نور ډېر متلونه چې په دې باندې ماته ریسرچونه او تحقیقات شوي دي چې دغه متلونه او دغه ناوړه برخه د دغه فولکلور دغه سبب د دې شوې ده چې د ښځو حقونه په یو ټولنه کې د نجونو حقونه نقص شي، هلته د خپلو یا لور د پردي د کور ده، نه نیکه سبای د دې کوره وځي، او که ته پردي کور ته بیې لاړه شي بیا وایي چې دا د پردي لور ده. دغه مسائل هغه مسائل دي چې ذهنیتونه ته متاثره دي، افکار ته متاثره دي، او دغه تاثر سبب د دې شوی دی چې د نجونې د پیدایښت نه د یو انسان په صفت ورته د انسانیت مقام ته نه کتل کېږي، هلته بیا د جنسیت مقام ته کتل کېږي، او د جنسیت پر بنا دغه توپیرونه د نجونو د پیدایښت نه په کورني چاپېریال کې د نجونو د رشته پورې او حتی په هغې باندې موږ خونلي چې په د یو هلک په مقابل کې خلک هته د خبره هم دا احساس وکړي چې مثلا نجونې د ورونو د واده په مقابل کې په بدل ورکول کېږي، د کورنۍ د نارینه او د خلاف اعمالو په وړاندې باندې دوی په بدو کې ورکول کېږي، مثلا په دوی باندې قلین اغوستل کېږي، ولور پرې اغوستل کېږي، حتی تبادله کېږي په حیواناتو باندې. په ځینو سیمو کې موږ لیدلي چې د یو حیوان یا په مقابل کې چې هغه بار انتقالوي، یو خور لور یو چا ورکړې ده، او په مقابل کې هغه په ولور یا په کې اغوستې ده او د هغې نه استفاده. دا هغه مسایل دي چې هم په عرف کې هم د جامعي فقر په دې باندې تاثیر ګذاره دی. فقر په نه مادي فقر نه، معنوي فقر. معنوي فقر دا دی چې دوی پوهاوی نه لري، دوی د انسانیت د مقام په ارزښت باندې قایل نه دي، د دې تر څنګ اقتصادونه ضعیفه دي، د دې تر څنګ مثلا د په کورنیو چې پرته د دې چې جګړه تیره شوې ده، خلک چې په جګړو کې زیان لیدلی دی، د کورنۍ سرپرست یا خپل ژوند د لاسه ورکړی یا معلول دي، د دې نه پرته باندې تاسو ګورئ چې ډېر لوړ قشر په افغانستان کې په مخدره توکو باندې اخته دي، او دغه هغه کسان چې په مخدره توکو اخته دي هغې د کورنۍ سرپرستي نه شي کولی، هغې پرته د دې نه چې د کورنۍ په وړاندې د زور و جبر نه کارلي، همدا مشترک ژوندنونه، تعدد د زوجاتو، دغه بې سرپرسته فامیلونه، اقتصادي ضعف، احتیاط، دا ټول هغه عوامل دي، عرف و عادت چې دا د په کورنیو کې یا په اجتماع کې په مجموع کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي باندې او په انواعو باندې تاثیر لري، او بالاخره چې میکانیزمونه په دغه شکل باندې شي چې نه تخصصي افراد وي، ځکه تامین د عدالت ډېر یو ستر مسؤلیت دی، ډېره سخته وظیفه ده. په دې کې مسلکي توب ضرورت ده، په دې کې تقوا ضرورت ده، په دې کې تعاون ضرورت ده. ام جنسواله چې دا بدبختانه چې اوس مونږ هیڅ نه لرو، چې دوی کله چې حاکمه ډله وایي چې مونږ حقوق تامین کړي دي، چې پرویت هم تامین کړي دي، ستاسو خو ټول احکام د حقوقو د سری نقص ده، سری ماتونه ده د میرمن د حقونو او قوانین تاسو ملغی
دي. ډېره مننه آغلي حمیدې،
حق تامینوي د چې پرویت تامینوي.
مننه ډیر آغلی حمیدی. اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوریده د ازما حق د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل ملمنو څخه ډیر مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.